السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په استانه کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو د سیمه ایز تماس ډلې په فوقالعاده غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په غونډه کې د افغانستان له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په شمول د عملي همکاري او د سیمې د امنیت اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي یرکین توکوموف ویلي چې په غونډه کې د رغونکو نظریاتو په تبادله او کابل سره د تعامل د مهمو مسئلو لپاره د عملي حل لارو په موندنې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو برخه واخیسته. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته شوه او د همدغه کال د اګست په 26مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. تمه ده چې د امریکا او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په سویس کې د مذاکراتو دوهم پړاو لپاره خبرې وکړي. هدف دا دی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران اتمي پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف پیتکوف سره د عماني چارواکو په منځګړیتوب غیر مستقیمې خبرې کوي. د امریکا او ایران چارواکو د دې میاشتې په پیل کې په عمان کې هم غیر مستقیمې خبرې اترې وکړې چې د تېرې جون په میاشت کې د اسرائیل او متحدو ایالاتو لخوا د ایران په اتومي تاسیساتو له هوایي بریدونو وروسته لومړی دا ډول خبرې وې. تهران ویلي چې د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیمو د غني کولو له حق څخه به لاس وانخلي. واشنگتن هڅه کړې چې د خبرو اترو ساحه پراخه کړي تر څو د ایران د بالاستیک توغندیو پروګرام باندې محدودیتونه او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ډلو لپاره د تهران ملاتړ پای ته رسول هم پکې شامل شي، خو دا هغه مسلې دي چې تهران یې د منلو وړ نه ګڼي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ زرګونو ورزشکارانو ته د 1404 کال د عصري توزیع پیل کړه. ټاکل شوی چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه د پاسه 3250 ورزشکارانو څخه هر یو ته 12200 افغانۍ ورکړل شي. د عصري توزیع په لومړنۍ ورځ کې د کرنو، د بیړۍ ځغلولو او د تکواندو ملي ټیمونو غړو ته دغه اندازه پیسې وویشل شوې. د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نجونو او ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي، په تیرو کلونو کې هم د عصري په نامه دغه ډول نقدي مرسته نارینه ورزشکارانو ته توزیع کړي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په دوام کې سه شنبه د فبروري په 18مه درې لوبې ترسره کیږي. د نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوې او سکاتلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخ شي. د پرون په لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدی چې متحدو عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایتالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د آسترالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې لوبه د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 19مه د کاناډا په وړاندې ده. تر دې مخکې افغان ټیم پر روان شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند او سویلي افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. دا نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب دایر شوی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. اروپای اتحادیه خبرداری ورکوي او وایي چې افغانستان کې که څه هم جګړه پای ته رسیدلې خو له جګړې پاتې ماینونه او مهمات اوس هم د خلکو ژوند ګواښي.
که معلوم نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی.
له پاکستان او ایران نه د راستنو شویو کډوالو میرمنو حال هم اخلو.
نسمې ډېر درد کاوه، خلک هم ډېر وو، جامې مې ککړې شوې. بیا چې کله هرات ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ.
ځینې مېرمنې د رواني ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو د نشتون څخه شکایت کوي.
مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکوله. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم.
نو رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي رپورت کې وایي سره لدی چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسي خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړې یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ژوند پیښې بدل کړي.
که معلوم نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم، اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کښېني، نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وی وچه ډوډۍ دی خپلله. دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي، خو زما داسې نه دي.
د اروپایي اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په مهال مړه یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتلي یا لسګونه کاله وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. رپورت زیاتوي چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، ترڅو وکولی شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خواړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2026 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ټرست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیې د دغه رپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږۍ تیر کال د ماینونو او ناچاودو څوکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14مه ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي و چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې زما همکاري فریده سیال سره اوسئ.
ازادي رادیو بیا هم ستړي مشه از فريده سيالم ل غونډي وه وادونو د افغان کډوالو د جبريستني دو پترڅ کې د سمیرمنه همشتا چې د استولو پر مهال پني ملار کې له هیڅ ډول سنتيو پرته مشومان سيګوي صبره ل دغه مېرمنه او چې د پسلي پيو مخام کې د فلنکوچ دوله موټر د نن چله ایران استل شوی مسافرين پکې و خپل څلور مشوم دی وګ سفر پر مهال او پرته لکم اسانتياو زیګوالې دي په دې اړه نور چوسيات ل فيروسي اساسي او صبری سره خبری کړی دی.
و بیس کلنا صابره چې افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو سوی افغانانو لډلې دا وایي اته میاستې وړاندې په داسې حال کې له ایران وایستل شو چې دوه میندوارې وروستۍ میاست وه. دا زیاتوي چې خپل څلورم ماشومې په روغتون کې نه بلکې په لاره په یو فلانکوچ ډوله موټر کې وزېږاوه. د جوزا میاستې د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر له ایرانه ایستل سوي مسافر لېږدول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل شول، چیرې چې نه ډاکټر و، نه طبي اسانتیاوې او نه هم کومه خونه. د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرېد او دې هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وزېږاوه.
نسمه ډیر درد کاوه، خلک هم ډیر وو، جامې مې ککړې شوې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ، ډېر وزورېدم. ماشوم مې په موټر کې وزېږېده، څوک هم نه وو، نامحرم ډېر وو، یوازې یوه بله ښځه وه.
دا ماشوم چې په تنګه او له شور او اندېښنې ډکه فضا کې زېږېدلی و، کورنۍ یې پرې نوم محمد اکبر کېښود. صابره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل، چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ. دی د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه.
وکاله په ایران کې وم، څه خواري او زاري مو چې ونه لیدلې، هر څه مې پاتې شول. ویلې چې هیڅ اجازه نه لري چې آن یو ستنه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلي. یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوویستو.
د صبرې استل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یوه برخه ده چې له ایران راستنېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د اروپول مخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 مخبور سوای په یو کال کې د ایران درستنیدونکو شمیر له 1.8 میلیون څخه لوړ سوای دی. صبره چې یو وکلنه لور دوه نور زامن هم لري چې درې کلن او څلور کلن دي، وایي دا په افغانستان کې د خپلې وازینې دور د زده کړو او راتلونکو په اړه اندېښمنه ده. دا وای میړی چې تر دې 20 کاله مشر دی، هر ورځ د کارموندلو لپاره له کوره وځي خو ماښام خالي لاس بیرته راستنېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د بیرته راستنېدونکو هرکلی کوي او د راستنېدو او بیا میشتېدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي، خو افغانستان ته راستنېدونکي ښځې او نجونې د زده کړو، کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي. د بشري حقونو د څار ډلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانه سوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو، د بیکاری د لوړې کچې، کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. صابره هم زیاتوي اوس چې زمای را رسېدلی، د دوی کور ډېر سوړ او د ګرمولو لپاره یې هیڅ نه لري.
خاص او هیڅ سونتو کې مو نه درلودل، خونه ګرمه نه وه. له همدې امله مې د ماشوم ساړه شوي او له ډېر وخت راهیسې ټوخیږي.
صابره اوس د خپل اتمیاستني ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې آن د لاس او مخ پرېولو ته یې هم په خبره ګرمې اوبه له ګاونډۍ اخلي او وایي چې شیدې هم نه لري.
شودی خوری خوزه شودی نه نرم، زکه یوازی وچه دوده خورم. که کله څوک لک خواړه راوړي او وی خورم، یو څه شودی می پیدا کیږي. که خواړه و نه خورم، شودی بیا هم نه لرم.
دا وای ډیر زله هغه په وچه دوده مړوي.
وچه دوده خوری، کله په بو کې ورتلم دوم او پلاس کې ورکوم چې ویز پیخی، نور هیڅ نه لرو.
صابره وایي چې یوې ګاونډۍ ورته څو افغانۍ ورکړې تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي، چې هغه هم د دوی د اوسېدو له سیمې په موټر کې شاوخوا یو ساعت لرې و. خو ډاکټر هغه ورځ رانغی او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه سوه. د دې خبره له همدې امله دا روښانه نه سوه چې محمد اکبر خوارځواکی و که نه، که چیرې تشخیص سوی وای نو مرسته باید ترلاسه کړې وای.
کمزورې دی، رنګ یې هم زیړ شوی او ډېر ډنګر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دلوې په یوویشتمه په خپله اکسپرنه په یو بیان کې وویل پر افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سوې او په دې هېواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. صبره هم وایي چې دا ناروغه او کمزورې سوې او ویښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شېبه هم راپورته کولی نه شم، لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپناه ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي و چې امیندواره میرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاوو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستنه شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې 3 نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې لخوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
مایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچې ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېر ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای شده ماشومان می کور ولری توان درو چه دوی چا تلاسوک نکلی و دخورک لپاره سوا لری.
په راپور کې مو له ایران درستنې شوې افغانې صبری کیسه واورېده چې خپل څلور ماشومې په لاره کې زیږولی دي. تاسو کولی شئ د دغې میرمنې کیسه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم درسره ولولئ. پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبره نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او درستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورسو تفصیل اکرام الله اکرام نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د 26 شپږم خپور کړی ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي. وچا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کېدونکي فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله یې رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوي وو چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د یولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېلو سوچونو او فکرونو راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک کې، یو ښځه وه د رواني برخې ډاکټره وه، ډېرې ښه مشورې راکولې. خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړې. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ خبرداری ورکړی او چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
ټاکل شوی چې د سې شنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو تر سره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده. نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل گروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی گروسی له دې کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیوا کې ترسره کیږي، ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د دې هېواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوي یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړیتوب د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې له اټومي موضوع راخوا د ایران د توغندیو وړتیاوې راونغاړي، خو تهران وایي یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لري شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکۍ چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسو زموږه اتلاسات ای رادیو نوري د روختل نړیوال سازمان WHO وایي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستانه شوی او منظم واکسینونه یې نه دي کړی په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
واکسین رسیدګي
ملک ثابت چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وایي د دوی لمیش د ځای د روغتیایي مرکزونو د لریوالي لامل یې ماشومان لراستنېدو رئیس تر اوسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نوموړي دوشنبه د سلواغي عدلوي وویشتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بیسود ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او ښه به و. اوس دلته موږ نوی راغلي، موږ ته واکسین جام معلوم نه دی او خدای ستاسو موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرض دي، لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخی دی څوک خارښت دی څوک څه شي څوک څه کی.
یو امیرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل سره له دې چې تر روغتیایي مرکزۍ د تګ لپاره د موټر کرایا نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي.
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړی دی، سره له دې چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتیایي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوي او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پښپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دي واکسین شوی. د WHO په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو او درستنیدونکو ماشومان په پیژندلو سره توانیدلي چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایشن په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح، هغه د ژوند غوښونکو ناروغي پر وړاندې خوندي کوي بلکې کورنۍ ته هم د روغتیایي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قوله راغلي د ټولنې د فعالې ونډې او د روغتیایي خدماتو د دوامدار ملاتړ له لارې موږ کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې بې برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنیو په منځ کې هغه ماشومانو ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو زیانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شویو کډوالو له لارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوی. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ بټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیږد مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 12.9 میلیونه ماشومانو ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8500 تنو ته رسیدلی. د دې تر څنګ ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوي دي.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو میلمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی، هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس یې په ننګرهار کې اخیستی او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سم محترم تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې باید دومره ووایم چې خپل نوم مې د کوچنوالي حضرت عثمان نوري را باندې پلار خو مې د خدای وبخي وفات شوی دی او مور مې ژوندې ده. وی راته دا انتخاب کړی او مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپ ورته ویلي او مغلته مې زده کړې کړي شپېل مې دا غیزه ناخسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغې کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلی وو. دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړی وی چې په هماغې تطابق باندې همدلته د ننګرهار شینوارو لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته اوسېدو. ژوند مو انتخاب کړ، دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د مهاجرت شپې پای ته ورسې دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسا واغې کې شامل شوم او قرار قرار ته 12 ټولګي پوري د مکتب یو ښوونځي کې موږ زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو له لیسې دوم نمره فارغ شوم. اور سره پسند کې بودینی زده کړم کولې او په ټوله کې هغه مروج زده کړې چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو حد پورې وکړلې. اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویل او په زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره به لوړې زده کړې شروع کړلې.
د مهاجرت په وخت کې به تاسو له عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس مو کوو؟ کومه خاصه خاطره کې در په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړئ.
ډیر مننه څروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي، سخت حالت ما ته بده و چې یو خځغي وخت کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبد ست دي له سوال سو کلو زکه مو چې تل تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره او بیا تل کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود. دلته چې راتلم یو خاطر خدا و چې زما نیا و نکړي خدای و بشي عمل تخخ شي دا غوي سره چې کله زما والي سب دي خدای و بشي غزه ځان سره بوتلم او چې زه دا فاینل مخه خده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کوم هغه شان چې تکمیل دل زه ډیر زیات خفه شوم. زه از ما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې ما وښکې وکړل چې دا ما د پاره خوشینه اون کې چې دومره وخت هم راغی چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نژاد خاوندان د یوې ژبې خاوندان چې کوزم پښتانه دي برم پښتانه لر او بر یو ټول پښتانه افغانان دي هغه موږ نه پاتې کېده موږ وطن نه راوښتو موږ په یو کرغړ نه کرښه راوښتلو چې هغه کرښه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راښکل شوه او بیرته موږ نه شو کولی چې په اسانۍ سره هغه کراس کړو په هغې باندې لاړ شو هلته بیا سهار لاړ شو مازیګر را شو مازیګر لاړ شو سهار بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مر پاسیم واده خیخی داشتین پاسانی بندشون زکل تا پاسپورت زرد و پاسپورت یا بین المللی اجازت تا زرد درلو دولو امکاناتو تا زرد درلو دولو چی دا یو دول لوی پروسیجری مدو جو دا یو بعد خاطره و از ما پا نظر ماتا دویم بعد خاطره چی مات دا و آلتا ما یک شمی ورز با من گولی بال کولو از ما ترایات شی فوتبال ما مو هم کلی کلی ورسر کولو چی آقا شی دلتا پا افغانستان که متاسفانه نو زکر دلتا داده خونزی و کم نساب چیو دیو اغیر دزمه که اسمان فرق ترلو دلو دی جغرافیا دی روان غوی وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا ما پر یو بده خاطره و چې زه غیزه نه رالم دلته د زکو کیفیت خورا کمزور یو او خې خاطرې مو غیزه نه دا درلودلې چې البته غوی وخت کې پاکستان خو عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو چې زه په بازار ته ولاړم نو غوی خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه بډې زیات مونږه بازار ته رسول کور ته راوړو دی ډیر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار و چې اغل ته مونږ وسم کله کله د قصي اورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خو بازار و او په زمون کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې او بل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوټي وبا چراتری شوی دی امدلته په جلال آباد کې دا ویلی لسمه ویله درشتمه ویله چې درشتمه چې در ترخمه تر هزار نه پورې دا کانال سره نو هغه دا چې زکه لو ګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاټ شي
تاسو بیا دلته لسخه مکرا او لوړز دکو ته مو مخه کړه څه مو ولوستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې وه او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لینګویج ان لټریچر فیکلټي کې دا شمولیت لري هغه تقریبا تر نهه سیمستره پورې موږ تعقیب کړل او بالاخره په 2019 کال کې دا غیر زموږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه مډی کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت هم را د غاړې وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم هله د چیزې احساس درې سلو درکو کې دغه موضوع را تاو کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخه یا د نثر او د ادب برخه سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما مجلې لوستلې ما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسی نه درلودلو ځکه په دومره اسانتیا او سهولت افغان ځوانانو ته نه ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او عامه پوهاوی او ویوارنس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان باید څنګه انټرنیټ ته لاسرسی ولري څنګه ویبپاڼې تعقیب کړي څنګه پروز نثر لیکنه ادب د برخې سره موجی شي څنګه وکولی شي ځان ته مخکې نه مخکې برخه وټاکي خو زه خو ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج و ما هغه په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغېږم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرف د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خونکی وم او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وایي دې برخه کې زه مصروف وم دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفت فاکلټي موږ لوستلی یا د شپې د خوانه کوم پوهنځی شپونځی چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مین نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په سره کې کتاب هغه سات فیصد ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نورم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنه او ژباړه برخې کار وکم له همدې امله د یاران په نوم یو ویپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنه وکړي ان سیب د خدای ژوندې لري غیر سره اړیکه ونی اوله اجملان صاحب زکه دوی ته مې ولیکنه سوال واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړی. دغه لیکنه ان صاحب خو خکړی وو اماغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه یو وخت پورې یاران سره ژباړې لیکنې مو مرته کولې، سپورت په برخه کې مو مرته لیکنې کولې، او بیا چې هغه میژن خلاصېږي بیا مونیټر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو، او هغه وخت نه بیا چې کله پوهنتون فارغېږو نو دې وخت پورې زموږ د کتابونو چاپېږي او نور قصې او ادبي هڅې وسله غوړي.
د پوهنتون د دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالبه خاطره ډیره راګرځي. یو جالبه خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنۍ ورځ شپې چې دا ډیره لنډ وي، نو الوړی کی که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین مونځ ورسره وشي قضا شوی نه وسي داسې ټیم وي، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازیګر د لمانځه وخت وي او وخت داخلیږي او د جومات ملا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د صنف نه یو استاد اکریډیټ ډیر وغځید، یو لږ دقیق ووختلی چې هغه کریکولم لیک ډیرو دلته چې منګه استاد صنف نه وته منګه صنف نه وته دی وخت یاد علومي علومي دیني استاد راغله و چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وې زی تاسو لار شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا تلګه جالب و اوس ان کلم ملګری سره یادو هغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کړو د میس کمیونیکیشن هغه څه تفاهم په دې راغلی و چې هغه ویل چې ګیندال زخی مخ تاسو ول مونږ نه کا غلط زخی وقفه دی دغه ویل و د بل استاد زای کړي و دا لګه جالب خاطره وراته.
بله تاسو مخ اشاره وکړه چې کتابونه مو شباړل آثار مو چاپ شول، که په دې اړه معلومات راکړي چې څو کتابونه مو شباړل دي په کوم موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې په زده کړو بوختو ما زه چې له پونتون فارغېږم فراغت د مخکې زما درې کتابه چاپ شوي، یو یې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې په ارواپوهنه باندې و، او دویمه کتاب چې هغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېمې کتاب یې هم بیا د غواړي ژوند مو ښکلی شي په نامه و چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ او تفخ خلاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تانې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو، نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپېږي بازار ته ارزه کیږي او ګڼ مینوال لري فیدبک راځي موږ ته، او دې هدا پورې چې موږ دې کې یو کتابو د خژوان تګلار هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زره ټوکه چاپېږي د زره ټوکه د چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي، نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي. هغه نو څه چې فارغېږو بیا خو خورته وزګاریږو او لاس او مخه مو مرته خوشی کیږي او په زمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېریږي ځکه انسان پورې انرژي وي او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي، نو چون ویپاڼو سره هم ډېر کار هغه وخت پیدا کېدلو یو اندازه حق و زحمت نه چې فوق العاده حق و زحمت ورته میلاویدله، خو ما یو کار دا کولو سروان صاحب محترم صاحب زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر 8-10 رسیدلی دی هغه تر شا یو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړیو کې یادونه باید وکړم دا دوه کاله له رسنیو لیرې وم بیهایند د سینز وم، هغه انګلیسي په اصطلاح باندې له سکرین د پردې تر شا وم، نو په دې دوه کالو کې زما به ډېر کتابونه راغلي دي چې هغه معنی ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی. زما د کتابونو تعداد چې 8-10 ته رسیږي هغه لامل دا دی چې د ډېرو ویبپاڼو سره د حق و زحمو په بدل کې مو کار کولو هغه کوم ستراتیژي د دوی چې هغه ما یو سره مو خبرې کولې چې دغه لیکنې که تاسو موږ نه غواړئ کوم کانټینټ کوم میسج تاسو ته موږ درکو د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کی، دا د لیکوال حق دی که هغه کتاب چاپي که هغه میگزین یا مجلې تور کوي که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي، نو هغه و چې موږ وکولای شول چې زما د کتابونو تعداد تر 8-10 رسیږي، او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب هم غلط شوی او زما کتابونه 10 چاپ شوي دي او ما فکر کوم چې زما ګیر 14 چاپ شوی دي، نو تقریبا سروان صاحب محترم 14 کتاب البته 10 کتاب چاپ لرو او تعداد 8-10 ته رسیږي چې دا نوري نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړي دي او که خپل آثار مو هم پکې شامل دي.
زما په خیال باندې نه پوهېږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نه شي چې دې کې به زما په خیال 50% وي، دا به 50% خپله 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړه وي، ځکه ما هم په ژباړه کې ډېر کار وکړو. بیا مې یو وخت راغلی و چې ما په ژباړه کې ډېر کار کړی و، هغه دغه کې مې کم کړی و په تخلیق او 55 او لیکنه کې. اما کله چې وخت را رسېږي بېرته ژباړې ته وخت ډېر پیدا شوی، بېرته ژباړ زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
له کومو ژبو مو کتابونه ژباړلي دي؟
تنا د انګلیسي نه، ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې وه، او زه خپله ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم، هغه انګلیسي وه. نو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره اسانه هم وه او مسلکي هم وه او حق مو کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوخت یاست؟
ما مخکې هم لکه چې یادونه وکړه، دا 2 کاله زه له سکرین او پردې شاته وم، او غوښتنه مې دا وه چې زه باید دغه سیلف ډیولپمنټ یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم. نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ، پروپوزل برخه کې مې کار وکړ. نو وروسته یو شمېر شخصي ادارو سره، البته په هغې کې زه د ایجوکیشن مینیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم، او په دې برخه کې هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویلی شو، انکلوسیو ایجوکیشن هم شموله، او دغه باکیفیت زده کړې.
تاسو چې له چا سره کار کوئ، هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي، د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا انجو چې ورته ویلی شي، په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه ورنس کوي، هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي. د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي، ځکه دا افغانستان د کلچر، دود او دستور د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کومې پروژې چې وي دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولي. نو دوی چې دا پروژې اخلي، عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل IRC NRC او هم چلن یونیسف او دغه شیان نورو نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي، نو دا هغوی څخه اخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت ولسوالیو کې تطبیق کوي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغېز نه درلود؟ دنده مو له لاسه ور نه کړه، بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهلي دي او څنګه وکولی شي، لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره، د حالاتو په تغیر سره، یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي، چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو داسې وڅاران سه محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویبپاڼو سره ما کار کړی، ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکولی شم. بل ما په معرف کې ډېر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په عرصه کې، او دا خو د منیجمنت برخه، د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه، دا قسی پیسی ټول د سره زما په خیال البته کډيري سره تړلی نو سی خو ورال کوم فکر وکړو دا د یو سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالات بدلون یا په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما مری کوم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا مخکې یادونه وکړه. البته په دې باندې هم بیزه تاسو سره خبرې وکړم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکټس هم اخیستلی شي، او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا په زده کولو شي، باید بیزي وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول ولوبوي. نو ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړله، همداشان د HP آنلاین لایف او دغسې نور کورسونو کې عملي درسونه او انټرنشپ دي کړی وي. او حتی دی پوری چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې زه شارټلیس هم شولم، خو بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچرته راجم کو فکر وکړو دا د زما د ژوند په عدلونو بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم ته راځو.
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی؟ د کوم سفر په اړه کرات وو؟ اس کومه خاطره کړله سفر سره لري؟
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو، هغه وخت خو زما یادونه کوم د مکتب دوره او د خونځي دوره نه سره فارغېږي، نو هدا خپل به سره یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم. هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم، البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وتل چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي، او چې موږ په یو بورس کې د آی سی سی آر بورس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي ونه کړل چې دلته تحول راځي قصې پیسې یا خو دی خو شولې، او هغه بورس هم د منځه ولاړ ځکه سفارتي اړیکې د هندوستان سره ختم شولې. نو هغه نیت مو درلودل چې هغه یو علمي سفر زه ولرم، زه خپل ماستر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي و کوم یو ته مونږ سلیک شوي مو. نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تللي راغلي وو، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللي وو. خو یو خاطره چې را پیدېږي هغه دا وه چې کله به مونږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنې چې کوم د زنځیر دوی اچولی او په دې به تېرېدلو، هغه وخت د تذکرې باندې به پوښتنه کوله چېرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هیواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا. ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخوا ته دې خواته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن نه، د سپین بولدک او د چمن نه، دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوې سره خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي. هم متاسفانه
په خپل په وطن کې چیرته سفر کړی دی کنه؟ کوم ولایت؟
بله بله، ما چون په دې خبرو کې خپلو کتابونو کې تاسو ته عموم د سیادونه ونه کړم چې ما په کومو برخو کتابونه کړی دي، هغه هم به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینه ننداره د نوم دی، او د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځایونو لیدنې کتنې سره کولې. هغه کتاب بشپړ دی، او په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره، او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړي دي. هغه کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پیسې پکې ټولې ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته مالیدل دي. خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم، او څه یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم. ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هغه په ځای په ځای کړم.
له کوم سپور سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخه البته ما کرکټ ډیر کول، ځکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپله مې کرکټ کول، او زه فکر کوم چې زه لاونډر وم، ځکه ما هم بالینګ کوم او هم البته بیټینګ کول یا توپ وهنه. متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستدی، خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په ولسوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باور دار چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم. او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې. ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما ډز ویولو، او خدای مکه هغه بیا آینده ژوند هم تریخ شي، او د بدی او تربګنۍ ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان، سلامت اوسې.
د آزادۍ میلمه حضرت عثمان نوري و چې خواله تاسو له آزادۍ رادیو واورېده.
هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا، استاد یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا وی هر بدکڑا حق بدما کا وی هر بدکڑا حق بدما کا چې دلا سدی آزاد شي د چالو نا جانا چې دلا سدی آزاد شي د چالو نا جانا
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.